پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه کې زنور یاست نوري تاسو کوربه يم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. طالبان هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هېواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته شول، کلي بمبار شول، ودونه بمبار شول.
د طالبانو حکومت له بېوزلو افغانانو سره د آسیا د پراختیايي بانک د سلګونو میلیون ډالرو مرستې هرکلی کوي او ژمنه کوي چې مستحقو کسانو ته د دغو مرستو په رسولو کې به پوره همکاري وکړي.
اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه تضمینوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي.
د افغان جاپان روغتون ډاکتران وایي په تېرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده.
په تیر په هفتو کې موږ وینو چې ارقام و مصاب شوي خلک په کرونا باندې اخته شوي خلک ډېر زیات شوي دي او نوي اخته شوي خلک دي.
په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکي وایي چې باید پر مخې ښوونځي بیرته پرانستل شي.
زه په یو لسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکم او یو ښه پانتین ته کامیاب شم.
مخله دغه راپورونو ته مخه کړو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین دا خبرونه چمتو کړی دي.
ازبکستان وایي د تخنیکی ستونزې له کبله افغانستان ته د برېښنا لیږد ځنډېدلی. کونړ کې 14 د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي او امریکا وایي که بلاروس له روسیې سره د اوکراین په مسأله کې مرسته وکړي قاطع ځواب به ورکړي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې افغانستان ته د هیواد د برېښنا لیږد د انرژي په سیستم کې د تخنیکی ستونزو له کبله ځنډېدلی دی. د انرژي وزارت د رسنیو د څانګې مشر المیرابیک مرادو و تاس خبری آژانس ته وویل افغانستان ته د برېښنا صدور پرون سه شنبه وروسته له هغه وځنډېد چې جنریټرونو کار پرېښوده. نوموړي زیاته کړه چې ګاونډي افغانستان ته د برېښنا د صادرولو بهیر به د سیستم له فعالولو وروسته بیا پیل شي. په عین حال د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان څخه کابل ته د برېښنا د وصلېدو خبر ورکړی. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی پرون ماښام پر ټویټر په یو غږیز پیغام کې په دې اړه خبرې کړې دي.
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنایې کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
پرون د جنوري په 25مه سهار مهال په ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان کې د برېښنا جریان پرې شو چې ورسره په کابل کې هم د برېښنا پر سوالو کې خند راغی. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ماین 14 د وی کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
د محمد علی پرون باندې یو کس تر مټین نو هغه ته د کوی خاصه به میخیره نغم سرسری زخمی ده او ورسره درې ماشومان دي نو سی دي هغه ورسره زخمین دي واسوسه هسپتال ته وړه ده خو تقریبا بشتي.
خود اسد آباد پر روغتون کې یو ډاکټر د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې له ځایه د یو ماشوم جسد او دوه ټپیان روغتون ته وروړل شوی چې د یو ټپي روغتیایي حالت نازک وو او د زیاتې درملنې لپاره یې د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږدولی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او چارواکو هم نه دي ویلي چې پیښه سیاسي علت لري که د شخصي دښمنۍ له امله شوې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان له 19 کلنو کموم را لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې ښه چمتووالی نیولی او سبا به د سریلانکا له لوبډلې سره کوارټر فاینل لوبه وکړي. د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شوی چې د فبروري تر 15مه به دوام وکړي. بل لور ته پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او د لوبو دا لړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د برخې استازي ریچارډ ترینچارډ اسوسییټډ پریس اجانس ته وویل:
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، کورونا وبا او خراب اقتصادي وضعیت له امله نږدې 30 میلیونه کسان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړي. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال د مې په میاشت کې د ترکمنستان ایران له پولیس سره نیول شوی و. د 26 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی دی چې له لویدیځ سره د خبرو پر مهال د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فلیپ والنډ په یو بیان کې ویلي دي چې موکلې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه پکې قاضیان بې پرې وو او نه هم محاکمه عادلانه وه. او متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې بلاروس ته په ډاګه ویل شوي چې که پر اوکراین د یرغل لپاره له خپل قلمرو څخه د کار اخیستو اجازه ورکړي نو د امریکا او متحدانو له چټک او قاطع غبرګون سره به مخامخ شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د لویدیځ اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې مسکو د خپل دی ګاونډي د سرحد په اوږدو کې شاوخوا 1,20,000 سرتیري ځای پر ځای کړل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان مهیروي خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ملکي وګړو د خوندیتوب او په جګړو کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه ښیي. ګوتریش په افغانستان کې د تیر کال په مې میاشت کې په کابل کې یوه ښوونځي مخته بریته هم اشاره کوي چې پکې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. نوموړی وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. لبل خواده طالبانو حکومت چې پر دوی هم د ملکي وګړو د وژنې تور شته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دغه غوښتنې هرکلی کوي. نور به په خپل همکار واورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په جګړو کې د بشري ضد جنایتونو څېړل یو اړین عمل بولي او ټینګار کوي چې هر هیواد باید د جنګي جنایتونو د څېړلو او ورته د رسیدو لپاره خپل وروستي توان هڅه وکړي. انټونی ګوتریش چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه پرانستي بحث کې خبرې کولې په افغانستان کې هم بشري ضد جنایتونو ته اشاره وکړه. هغه د تیر کال په مې میاشت کې په کابل کې د یو ښوونځي مخته د شوې برید یادونه وکړه چې مسؤلیت داعش ومانه او پکې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. ښاغلی ګوتریش وایي د جګړې ټول ښکېل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي. د وویل
لومړی به ټول کې لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. ورستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېری اندېښنې لیدل شوې دي. پر ملکي وګړو یا ملکي زیربناو بریدونه یا هم بې توپیره بریدونه او د ملکي وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منع دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په ښاري سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بی توپیره جګړې ګواخ لا زیاتوي او ترخوای ملکی وګړي په سمدستي او یا هم په وګد محل کې ویجاړونکي زیانونه لیدل شي. انټونی ګوتریش په خبره همدا اوس د دې ډول بریدونو له امله ډېرې قربانیان معلول شوي او یا هم جدي رواني زیانونه لیدل دي. هغه د جګړو د پراخېدو له امله د میلیونونو کسانو بې ځایه کېدو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه د بد حالت د ډېرو خلکو کورونه نړولي او آن لولګي سره یې مخ کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې معلومات څرګندونه کوي چې افغانستان د جنګي جرمونو تر ټولو ډېر میراث لري. اوسلو کې د درې ورځنۍ غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی هم همدا پوښتنه وشوه چې دوی لخوا په شوې جګړه کې څومره ملکیان وژل شوي، خو هغه روښانه ځواب ورنه کړ. د طالبانو اوسنی حکومت تورن دی چې په ډېرو ځانمرګو موټر بم بریدونو او چاودنو کې زرګونه ملکیان وژل شوي، خو د دوی د حکومت ویان بلال کریمی بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خبرو هرکلی کوي، خو د جنګي جرمونو بل لوري ته اشاره کوي. دی وایي
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هېواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع پکې رامنځته شول، کلي بمبار شول، ودونه بمبار شول، پر جنازو باندې بمبارونه وسول او د خلکو کورونه او کلي له خاورو سره خاورې شول. همدا ټول هغه جنایات چې په تیرو شلو کالو کې د اشغالګرو او د هغوی د حامیانو له لوري څخه زموږ پر هېواد باندې ترسره شول، دا که دا وڅېړل شي دا به ډېر ښه شي او دا لوی پرمختګ وي.
په افغانستان کې له تیرو نږدې 45 کلونو ملکي افغانان د روانې جګړې تر ټولو ډېر قربانیان دي. د دوی د قربانۍ کېدو په پیښو کې د جګړې ښکېل لوري په یوه نه یوه ډول پړه ګڼل کېږي، چې ګنې دوی ژوند ته یې پام نه دی کړی او ان ځینې خو یې په قصدي ډول تر خاورو لاندې شوي دي.
قدر من اوردونکو و امور دل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملکی وګړو د خوندیتوب او په جګړو کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه ښیي او د غرض غوښتنه کوي چې باید د جنګي جرمونو په اړه شوې اداوې تر وروستي حده پورې وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه څرګندونې پرون کړې دي. انټونی ګوتریش ویلي چې د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې له افغانستان نیولې تر سوریه، لیبیا، یمن او د غرض نورو ځایونو کې په ګڼ مېشتو سیمو کې له 50 میلیونو زیات وګړي جګړو زیانمن کړي دي. نوموړي د غرض ویلي چې په ځینو مواردو کې د غرض ملکي وګړي په سهون د حملو لپاره پنهه شوي، خو په ډیرو مواردو کې هم د ملکي وګړو خوندیتوب ته د جګړو ښکېلو اړخونو هیڅ پام نه دی کړی. افغانستان هم په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې د جګړو قربانیو تر ډیره پورې په وروستیو څو کلونو کې د جګړو لمن هم خارمیشتو سیمو پورې غځېدلې وه چې ډیر قربانیان یا ډیر تلفات هم ملکانو ته رسېدلي وو. بیا هم په افغانستان کې د بېوزلو کسانو د ستونزو له موضوع لري نه ځو. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام د آسیا پراختیایي بانک له بېوزلو افغانانو سره په بېلابېلو برخو کې د سلګونو میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. طالبانو حکومت د مرستې هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. نور بل احمد شیبر واورو.
آسیا پراختیایي بانک له افغانانو سره د 450 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا دا مرستې به د ملګرو ملتونو د 4 بنسټونو له لوري ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایي بانک مرکزي دفتر پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو پر سوالو، د روغتیايي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو لاټکل سره سم نشته 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایي بانک له اعلان شوې مرستې به 135 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي، څو له هغو بې وسله افغانانو سره چې په کرهڼې بوخت دي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,10,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایي بانک ته د مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تر 600 میلیونه ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی وو، خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایي بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د ویش په برخه کې هر راز همکاری ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت ګام ده. اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې مصرف کیږي په دې اړوند دنیا ته ډاډ ورکړو.
مجاهد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړمنو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 5 میلیارده ډالرو ته سږ کال اړتیا لري. دې سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دې ورسره وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان مرکزی بانک وایي له افغانستان سره نقد بشری مرستې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په لوړولو کې مستقیم تاثیر لري. د دې بانک ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د بشری مرستو له پایله تر اوسه د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. د صرافانو د ټولنې مرستیال حاج دادګل هم دا مسله تاییدوي او وایي له اړمنو سره شوې نقد مرستې کله چې په بازار کې تبادله کیږي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په لوړولو کې مستقیم تاثیر لري. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د یکشنبې ورس 2.5 میلیونه ډالر د افغانستان نړیوال بانک یا EIB حساب ته انتقال شول. د افغانستان سره د بشری مرستو د لړۍ 15مه دوره ده چې د لړم یا عقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ وروسته هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې د زعفرانو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې خونې مرستیال توریالي غوثي نن ازادي راډیو ته وویل په روان لمریز کال کې د وچکالۍ له امله د زعفرانو کروندو د تیر کال په پرتله کم محصول درلود. ښاغلی غوثي وایي په روان مریض کال کې 15 ټنه زعفران تولید شوی دي په داسې حال کې چې دا رقم تیر کال 6 ټنه وو. خو نوموړی زیاتوي چې د تیر کال په پرتله د زعفرانو د خرڅلاو بیې لوړې شوې دي. دا نوموړی په خبره تیر کال 1 کیلو زعفران له 15 تر 1.5 زره افغانیو پورې خرڅېدل، خو سږ کال 1 کیلو زعفران له 90 تر 100 زره افغانیو پورې خرڅېږي. دا نوموړی په وینا په روان کال کې د هرات زعفران چین، متحده عرب اماراتو، ترکیې او اروپایي هیوادونو ته صادر شوی دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت شمیرو پر 65 سکل په 34 ولایتونو کې 5000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 33 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 150 پوله، زر ایراني تومانه 4 افغانۍ او 12 پوله، زر هندۍ کلدار 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 550 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری او سمیوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملین د سخت منتقد الکسی ناوالنی په ګډون خپل یو شمېر سیاسي مخالفان په هغه لیست کې شامل کړي دي چې هغه د ترهګرو ډلو د غړو لپاره د واشنگټن او اروپایي ټولنې دا پریکړه غندلې ده. جزئیات بل احمد شبره واورو چې په سلو کې سره دی. مهرباني.
مننه نوري صاحب. روسیه د کرملین زندانی منتقد الکسی ناوالنی او د هغه یو شمېر متحدین په خپل تروریستي او افراطي لیست کې داخل کړي دي. د ناوالنی او د هغه د یو لسو همکارانو لیوبوف ساربول، ویاچسلاف گیمادی، گیورگی البوروف، روسلان شایودینوف، پاول زلنسکی، لیلیا چنشیوا، زاخر سارپولوف، کسنیا فادیوا، ایگور بوتاکوف، وادی مستانین او اندری فاتیف نمونه د سیشن بی پورس د روسفن مانیتور په نوم پاغلس او ردیف کرا سرګن شول چې په هغه کې د طالبان او اسلامي دولت ډلې په څیر د ترهګریزو سازمانونو نمونه درج کیږي. دغه کسان چې نمونه یې اخیستل شوي دي اکثر له روسیې وتلي دي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې د ناوالنی غیر قانوني اعلان شوې سیاسي شبکه او مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ویاند پیټر ستانو د کرملین له لوري دا تازه خپور شوی لیست په روسیه کې د انتقادي ژغونو د غلي کېدو یوه برخه بللې ده. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیک پرایس څرګنده کړې ده چې دا په روسیه کې د خپلواکې مدني ټولنې ځپل دي. تر دوو اونیو لږ وخت کېږي چې د ناوالنی دوه نور همکاران لیون ادوالکوف او ایوان زیدنوف د لست ورزیات شوی وو. د قانون لمخې د دې کسانو بانکي حسابونه باید سمدستي کنګل شي. همداراز دا کسان چې نومونه یې پولیس کې راغلي دي له بانکي کارتونو استفاده نشي کولی، پور نشي اخیستلی او د کار اجازه نه لري. که چېرته په ریل ګاډي یا الوتکه کې سفر کوي د دوی عادتاً ځانګړې پلټنه کیږي. اغلی سوبول ویلی دي چې داسې نه ده چې د دې پرېکړې تمه یې نه لرله، ځکه چې د دې په وینا دا د پوتین له منطق او عمومي فشار سره سمون خوري چې دا مهال په روسیه کې د اپوزیسیون په وړاندې کارول کیږي. نوموړی زیاته کړه چې پوتین هر هغه څوک چې د ده نه خوښیږي هغه په تروریستي او افراطي لیست کې ورزیاتوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تېرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دوی ازادي راډیو ته وویل پر کووید 19 اخته شویو ډیرو ناروغانو کې د اومیکرون نښې لیدل کېږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کیټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تېرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. نور په دې رپورټ کې.
شکریہ چې تازه لته په هنسی فارغه سوي وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون وروسته په کرونا وایروس اخته سه. نو موړی چې پلاری په افغان جاپان روغتون کې بستر کړای وای د وایروس ډول چې پلاری پر اخته سوای ډیر اومیکرون ته ورته دی.
هغه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي تر مننه خواهش کوم چې لطفا د سیبان خبرو ته غوږ ونیسئ، ځکه چې کرونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کرونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تېرو دوه اونیو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 10 تر 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي ریډیو ته وویل د وایروس مثبت پیښې اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې موږ وینو چې ارقام مصاب شوي خلک په کرونا باندې اخته شوي خلک ډېر زیات شوي دي او نوې اخته شوي خلک دي. چې موږ چې څومره کیسونه اوس چې موږ ګورو، موږ که 50 خلک موږ ته راځي ټیسټ لپاره، نو هغه 50 کې کم از کم 40 پورې مثبت پیښې وي. موږ پرون میګا د وو نوې بستر شوي ډېر وخیم یا شدید وضعیت کې موږ سره بستر شوي دي، چې دغه د بستر شوي خلک ارقام هم ډېر زیات جګ شوی. هغه ته کم یوازینی مونږه ستونزه په دې هغه کې لرو چې مونږ دره د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږه تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي کته هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي، خو له بهرنیو مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو له لارې عامه پوهاوی لوړ کړي تر څو خلک د مخکې په څیر دا وایروس جدي ونیسي. د ننګرهار اور اوسیدون کې ګلالی غفاری ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري. فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللې ده او دولت هم باید په خبر نه مرزي ولري، خه تبلیغاتو کې پرسنو کې تر څو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونیسي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت د تلاش کې دی چې کرونا په بحث لپاره مالی سرچینې بیرته ژوندې کړي. تر اوسه پورې د 8 اشرف خانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات موږ تر اوسه پورې د 10 اشرف خانو دروازې خلاص ساتلې دي. یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلو یو چې د 15 اشرف خانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړم او همچنان د یونیسف په مرسته اکسیجن پلانټونه په لاسو ولایتونو کې جوړې کړي. د عامه پوهاوي کچه موږ لکه لوړه کړې ده، هم د وزارت د اطلاعاتو او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,018 د کرونا ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 1,090 پیښې مثبتې دي. له ناروغانو څخه 44,542 بېرته روغ سوي او 609 نور بیا ترې مړه سوي دي. وزارت د پرون ورځې د شمېرو په اړه ویلي په ټول افغانستان کې 2,304 مشکوکو پیښو څخه 214 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان له بهرنۍ مرستندوی وغوښتل چې د کرونا وایروس په ځانګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2020 کال د همدې میاشتې تر څلېرویشتمې نېټې پورې د کوویډ 19 1,950,602 مثبتې پېښې ثبت شوې چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه شوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر درویشتمې نېټې پورې په دغه هېواد کې ټول ټال 5,046,045 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اپیزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکي وایي د ښوونځیو تړل کېدو ډېرې ناهیلي کړې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نه پوهیږي چې آیا ښوونځي به بیرته د دوی پر مخ پرانستل شي او کنه، او له طالب چارواکو غواړي چې پر مخ د ښوونځیو تړل شوې دروازې بیرته پرانیزي. په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کولو حقونو ته درناوی یو له هغو موضوعاتو مهمو موضوعاتو څخه و چې د ناروې په درې ورځنۍ غونډه کې ډېره مطرح شوه. د طالبانو له پلاوي هم غوښتنه وشوه چې باید په افغانستان کې د نجونو حقونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په حمل میاشت کې به چې بیرته تعلیمي نظام پیلېږي، یعنی ښوونځي بیرته پرانستل کېږي، هڅه کوي چې د نجونو پر مخ هم ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور به په دې راپور کې واورو.
په کونړ کې شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو خزینه زده کوونکي وایي شپږ میاشتې په پوره کېدو دي چې د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي، او اوسني چارواکي که څه هم د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم یادې ژمنې نه دي عملي شوي. له تعلیم بې برخې شوي نجونې وایي د ښوونځیو تړل کېدو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټولې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوي دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي ښکلا راته وویل
شپږ میاشتې کېږي چې زموږ ښوونځي تړل شوي دي. زه په یولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکړم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم. نو هیله مې دا ده چې باید د ښځو تعلیم ته وده ورکړل شي، که چېرې په یو ټولنه کې د ښځو ونډه نه وي هغه ټولنه هېڅکله پرمختګ نه شي.
د دوی په خبره چې په هره ټولنه کې ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو او نورو کارکوونکو ته اړتیا ده، او دا اړتیا له تعلیم او تحصیل پرته نشي پوره کېدی. نسرین هم د یولسم ټولګي زده کوونکي د وایي دوی په اسلامي او افغاني ټولنه کې زیږیدلي او خپلو کورنۍ ورته د حجاب په اړه ټولې سپارښتنې کړي او تل یې حجاب مراد کړی دی. د هغې په خبره چې د دوی په ښوونځي کې ټولې ښځینه ښوونکي درس ورکوي، ښوونځی له هلکانو جلا دی او هیڅ شرعي دلیل نشته چې دوی له درسونو منع کړي.
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټوله بې ځایه په سیند لو کې. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډېر اړین دی. که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګې ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولی. ځکه همدا تعلیم دی، علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته نجونې جدي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته رسوي. البته د ښځو ښوونکو د خوانه تدریس کېږي.
که څه هم چې د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، او په راتلونکي نوي لمریز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې هم له طالب پلاوي د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل غوښتل شوي چې دوی هلته هم په نوي کال کې نجونو ته د تعلیمي ادارو د خلاصولو ژمنه کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی د نجونو د خونځو بیا پرانستلو لپاره د مرکزی حکومت امر ته منتظر دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
نو زمنګ دغه ټول موضوعات په مرکز پس تړلې دي، نو موږ امید لرو پراتون کې پسرلی کې به ان شاء الله تعالی دغه ستونزو حل زمنګ خويندې به ان شاء الله مکتبونو ته ځي، کم چې د شریعت اصول او کم چې د امارت اصول دي دغه په موافق به ان شاء الله دغه ستونزو د حل کېدو والا دي ان شاء الله په نږدې کې به حل شي.
د غنجونی په داسې حال کې شکایت کوي چې د کونړ په یخو سیمو کې خونځي رخصت شوی او په تودو سیمو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې واخیستل شوې. دوی ویره لري که چیرته یې خونځي همداسې پر مخ بند پاتې شي نو د تودو سیمو زده کوونکو پوره درسي کال به ضایع شي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خپرونه مه هېروئ، خو اسدالله الدین په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې افغانستان ته له دې هېواده د برېښنا لیږد د انرژي په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلی دی. دا ستونزه پرون مازدیګر رامنځته شوه. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دغه پیښې څرنګوالی لا معلوم نه دی، خو د روغتون سرچینو ویلي چې د پیښې له ځایه دوی ته د یو ماشوم جسد هم وروړل شوی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل په لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ پر تور په 8 کاله او 8 میاشتې باندې محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محکمه د منلو نه ده. او متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. مدني فعالان وایي چې له نشئی موادو سره د بنسټیزې مبارزې لپاره باید د کوکنارو کښت بند کړل شي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، لا هم زموږ عملیات جریان لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د طالبانو د حکومت نظامی ځواکونه مو وهي او ډبوي.
په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دیوالی کې چې موږ پرته یو خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک به سار ځمنه کوي.
د محمد سیمین ستانگزی په نوم له یو ډاکټر سره مرکه لرو چې د نشئی موادو په اړه څو کتابونه لیکلي دي.
د دې کتابونو د لیکلو انګیزه دا وه چې روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولته کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله.
د جان آغا په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له عمله په مجلس کې خبرې نشي کولی.
د مو پلار مزای کې جګه خبره کولی نشي. که جګه خبره وکړه بل سړی په مقابل جګیږي وایي ته دو نه پوهې ازوی د اسلوکه چې پوډری دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هرات ولایت کې مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید مخه ونیسي. دا مدني فعالان د طالبانو د حکومت دا کار ستایي چې د درملنې لپاره له ښار څخه معتادین راټولوي، خو دوی زیاتوي که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل شي او نشئی موادو خرڅونکي او قاچاقونکي ونه نیول شي، یوازې په زندان کې د معتادینو اچول او د هغوی درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. د طالبانو ځای چارواکي که څه هم د کوکنارو د کښت نه کرلو په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د معتادینو له راټولولو سره پر یوه وخت به د نشه یي موادو خرڅوونکي هم ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل افرا له زندانونو څخه د سلګونو معتادینو تر رخصت کېدو وروسته اوس طالبانو حکومت کندهار او هرات له ښارونو څخه سلګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې یې ساتلي دي. مدني فعالان د معتادینو راټولول د نشه یي موادو غوښتنې کمولو لپاره ګټور کار بولي، او د دې تر څنګ له حکومت څخه غواړي چې د دې معتادینو درملنه په معیاري ډول وکړي. د هرات ولایت دوه مدني فعالان فیروز احمد بهزاد او عبدالرزاق یوسفی وایي چې که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بد نه کړل سي او د دې تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونه نیول سي، په زندان کې د معتادینو اچول به هغوی بیرته په نشو اخته کړي.
له ښار څخه د معتادینو راټولولو په برخه کې د اسلامي عمارت اقدام ښه کار دی او موږ یې هرکلی کوو، خو د دې تر څنګ دا اړتیا هم شته چې څو نور کارونه هم وکړي. د نشه یي موادو کوچني او لوی قاچاقونکي دې ونیول سي، دغه ډول دې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي چې نشه یي مواد یو مخ له منځه ولاړ سي.
تنها جمع‌آوری معتادان هم
یوازې د معتادینو راټولول کفایت نه کوي، باید هغو خلکو ته هم پام وسي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي او معتادینو ته نشه یي مواد رسوي. معتادین هره ورځ په آزاد ډول له ساقیانو څخه نشه یي مواد رانیسي. دولت باید د دې ساقیانو مخه ونیسي چې معتادینو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورنسي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت اعلان کړي، او د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې هم فعاله کړي دي، خو تر اوسه یې د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه هیڅ ځانګړې پالیسي او ستراتیژي نه ده اعلان کړې. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په دې وروستیو اونیو کې داسې راپورونه خپاره کړي چې په ځینو ښارونو کې د نشه یي موادو پلورونکي نیولي دي، خو په دې نیول شویو خلکو کې یو لوی قاچاقونکی هم نه لیدل کېږي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې د مرکزونو مسؤول مولوی زهین وایي چې د طالبانو له نظامي ځواکونو سره په همغږۍ د نشه یي موادو ځینې خرڅوونکي نیولي دي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولي دي، لا هم زموږ عملیات جریان لري. د محکمې د خوا به دوی ته جزا ټاکل کېږي. موږ غواړو په هرات کې تقریبا 4000 تر 5000 پورې دغه کسان معتادین دا ټول راټول کړو او د دوی دپاره د تداوي پلان ونیسو، او په آینده کې چیرې زموږ سره موسساتې او شتمن تجاران همکاري وکړي د دوی دپاره د کار زمینه برابره کړو.
مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه داسې مهال د کوکنارو د کښت بندولو غوښتنه کوي چې هرات ولایت نږدې په فراه او هلمند ولایت کې تر ټولو ډېر کوکنار کرل کېږي. څرنګه چې هرات ولایت له ایران سره ګډه پوله لري، نو تر 30000 ډېر بې کوره معتادین پکښې اوسېږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراري د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادین ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان ناوړه چلند ورسره کوي. دې معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو نظامیان په ښار کې د ګرځېدو پر مهال هغوی ځوروي او ډبوي. دینی عالمان او مدني فعالان د معتادینو ځورول د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار بولي، او وایي چې معتادین ناروغان دي او باید د ټولنې د ناروغ غړي په ډول چلند ورسره وسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په خدای چې شپې ګرځي کی
فقیر محمد له 4 کالو راهیسې نشه کوي او ډیری وختونه له کورنۍ څخه لیري په کنډوالو کې شپې سبا کوي. فقیر محمد او هغه محمد چې د کابل ښار د باغلی مردان په یوه سنډه کې د یوه دیوال پیتاوي ته پښې غځولي د ټولنې د ناسم چلند په اړه شکایت کوي، او وایي چې پخوا پولیسو ځورولو خو اوس مو طالبان وهي او ډبوي.
اوس چې دغه طالبان نه وي راغلي دي ورور جانه، په خدای چې شپې ګرځي کی چې په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چاردیوالي کې چې موږ پرته یو خونداغ باندې داسې وهل ورکوي څوک بس خاص دم نه کوي. دا ټول ژوند سخته ده.
چا بوجھے کی جان منڈلے چا رہے گا اور دس یو دمر گزار زبان کہے گا پاتے کو نہ پر اخے مڑ کر نادر خان تا پی پسر اوش تا کنا دو اے کے چول لس پیو دی ور تا خان دل کٹے 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 او دا خو ملے نی کمزور جی برائے کی مڑ شو
مونږ غوښتل چې د معتادینو د دې ادعا په اړه د کورنیو چارو وزارت یا کابل د امنیې قوماندانۍ د ویا نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. په دې اړه یو دیني عالم مولوي عطاالله فیضانی وایي چې انسان ته د محکمې له حکم پرته جزا ورکول او د معتادینو ډبول د شرعي احکامو خلاف کار دی.
وهل او تکول عموم کې یو انسان دې ته جزا ویل کېږي او د جزا تعیین به شریعت کوي. نو شریعت چې جزا چا لپاره ټاکلې ده، نو د هغې جزا د تطبیق صلاحیت له محاکمو له قضاتو سره ده. او بیا راځو هغه کسان چې د بازار کې ګرځي او راګرځي، د عملي خلک، د دغو وهل تکول دا مطلق ناروا او حرام عمل ده. دوی که کوم جرم ترسره کړی وي او هغه جرم د دې وړ وي چې هغه ته باید جزا ورکړلی شي، نو هغه جزا باید قاضي تعین کړي او قاضي ورکړي.
د طالبانو حکومت په وروستیو دریو میاشتو کې د کابل په ګډون له څو ولایتونو څخه معتادین راټول کړل او د درملنې لپاره یې په زندانونو کې وساتل. که څه هم د مدني ټولنې فعالان په بازار کې د نشه یي موادو د کموالي له امله د طالبانو د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو له حکومت غواړي چې له معتادینو سره سم چلند وکړي او په زندانونو کې پر معتادینو زړه وسوځوي، ځکه چې هغوی ناروغان دي. د محمد یار ناظم په نوم یو مدني فعال د طالبانو له حکومت غواړي چې د اعتیاد د پراخېدو د مخنیوي لپاره د نشه یي موادو خرڅوونکي ونیسي.
د معتادینو ډبول غیر انساني کار دی. دوی باید د معتادینو د وهلو ډبولو پر ځای د نشه یي موادو خرڅوونکي ونیسي چې له یوې خوا معتادین له نشو څخه خلاص واخلي او له بلې خوا انساني کرامت هم تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې د 2021 میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 2 میلیونه ډیر و، خو اوس چې د طالبانو د حکومت 15 میاشتې تیرې شوي، د معتادینو د شمیر په اړه تازه معلومات نه دي خپره شوي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غالی چه ما موتاد که یا
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می آزادی راجی د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر ده پودر ما و هاسی را سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې نشه یي موادو او معتادینو ته په کتو سره جنو کسانو په دې اړه څېړنې کړې او کتابونه یې لیکلي دي. له دې ډلې څخه یو هم ډاکټر محمد سیمین ستانکزی دی چې د نشه یي موادو د زیانونو، درملنې او جانبي عوارضو په برخه کې یې څو کتابونه لیکلي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو او پوهنتونونو کې تدریسېږي. دا چې اوس له دې کتابونو څخه څومره استفاده کیږي، آیا دا کتابونه د عامو خلکو لپاره هم ګټور دي، او که یوازې کارپوهان، روغتیایي او علمي موسسات استفاده ځینې کوي؟ په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو په برخه کې مو څومره کتابونه لیکلي دي.
تر اوسه مې څلور کتابونه لیکلي دي چې موضوعات یې د نشه یي توکو له پېژندلو، د هغوی د اړخیزو اغېزو یا بدو اغېزو، په نشه یي توکو د روږدې کېدو له لاملونو، د روږدې کېدو د درملنې او نور هم مهاله رامنځته کیدونکو ناروغیو او د هغوی له درملنې څخه عبارت دي. لومړی کتاب مې د نشه یي توکو د فیزیولوژي په نامه دی چې 202 صفحې لري او په 1999 کال کې مې چاپ کړ. دوهم کتاب مې نشه یي توکي وړوند ناروغي په نامه ده چې په 1992 کال کې مې چاپ کړ. دریم کتاب مې د دوهم کتاب دوهم ایډیشن یا چاپ و چې د ننګرهار د طب پوهنځي په غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په 1993 کال کې چاپ شو. لومړی چاپ یې 491 مخه و او دوهم چاپ یې 600 مخه دی، او د لومړي چاپ په پرتله موضوعات هم ډیر وو. څلورم کتاب د ځانګړو نشه یي توکو د روږدیتوب درملیز مدیریت په نامه دی چې په 1999 کال یا 2000 کال کې چاپ شو، او اوس مې په 5م کتاب باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چاپ شي، او نوم یې د نشه یي توکو د تسمم یو وردوز د درملنې په نامه دی.
دا کتابونه مو د عامو خلکو لپاره لیکلي که د خاصو لوستونکو او موسساتو لپاره؟
دا کتابونه په ټولیزه توګه د ډاکټرانو او نرسانو لپاره دي، خو ځینې داسې موضوعات هم لري چې که نالوستي ته بیان شي هغه ورڅخه یو څه یادولی شي یا ورڅخه استفاده کولی شي، لکه د یو معتاد پیژندل، له هغه سره باید کور کې کوم چلن وشي، په درملنه کې د کورنۍ رول، د کورنۍ او په ځانګړي توګه د مور او پلار کوم مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړي، او داسې نور.
څه انګیزه د دې باعث وسي دا کتابونه ولیکئ؟
روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه، حتی محصلینو ته په فاکولته کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله. کله چې موږ ورسره مخ شو او په دې برخه کې مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه، نو داسې هیڅ منبع زموږ په لاس کې نه وه چې هغې ته مراجعه وکړو او د ناروغانو په درملنه کې ورڅخه ګټه واخلو. نو له همدې امله ما فکر کو چې راځئ دغسې یو څه باید ولیکو چې نورو خلکو سره په درملنه کې مرسته وکړي او حد یا کل د ریفرنس په شکل وکارول شي.
د دې کتابونو څخه اوس څومره استفاده کیږي؟
نوړي کتابونه په هیواد کې د روږدو کسانو د درملنې په اکثر مرکزونو کې شتون لري. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت زر ټوکه چاپ کړي وو چې له هغو څخه څه د ننګرهار طب پوهنځی او پاتې نورو د هیواد نورو هغو پوهنتونو ته لیږلي وو چې هلته اکثره خلک په پښتو ژبه ښه پوهېدل.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د درملنې میتودونه او معلومات ډېر زاړه دي. ستاسې دغه کتابونه څومره پر نویو معلوماتو ولاړ دي؟
په ټوله نړۍ کې د اعتیاد درملنې اکثره میتودونه په شواهدو ولاړ میتودونه دي، او ما له هغو څخه یادونه کړې ده. دا چې ځینې میتودونه یې نه عملي کیږي هغه زموږ په کمزوري اقتصاد پورې تړلي دي. د بیلګې په توګه یوه ډیره معموله درملنه چې په زیاتره هیوادونو کې اوس مروجه ده، هغه تعویزي درملنه ده چې په نوموړي درملنه کې هغو ناروغانو ته چې په افین یا د افین په مشتقاتو روږدي وي هغوی ته میتادون یا بپرینورفین ځانته یا بپرینورفین او نالوکسان ګډ ورکول کیږي، یا هغه ناروغان چې په شرابو یا الکول روږدي دي هغوی ته ډیسلفیرام یا نلټریکسون ورکول کیږي، او همدارنګه هغه ناروغان چې په تنباکو یا نیکوټین روږدي دي هغوی ته هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین لري، یا هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین نه لري، لکه بپریوپین د زیبان په نامه دي، یا چانټیکس چې د ورینکلین په نامه هم یادیږي. په نوره نړۍ کې نوموړي درمل مفت ورکول کیږي، او حتی لس شل کاله وخت نیسي. نو زموږ اقتصاد کمزور دی او له هدي څخه یې نشو وتلی. نو ما چې کوم کتاب په 2000 کال کې لیکلی دی هغه کې دغه ټول موضوعات په تفصیل سره ځای په ځای شوي دي، او تر اوسه چې زه کوم معلومات لرم په نوموړي درملنه کې تغییر نه دی راغلی، او همدا اپډیټ معلومات دي.
د نشې موادو ساحه خو ډېره پراخه ده، څومره نور اړتیا سته چې باید په دې برخه کې نور کتابونه ولیکل شي؟
څرنګه چې د نشې توکو او روږدیتوب له ستونزو سره ټوله نړۍ لاس په ګریوان ده، نو په دې اړه باید ډېرې نورې څېړنې وشي او ډېر کتابونه ولیکل شي. زه د دې کتابونو لیکل کافي نه بولم، غواړم چې نور ریسرچونه وکړم او کتابونه ولیکم تر څو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است په ګڼه ګوڼه کې نشه کول خلکو ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
په عام مظهر کې څه فامیلي څه خپل خپلواني څه اجتماعي دنه باید دو درې زیانه لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه، کله چې دغه هوا تنفس کی هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي دغه ګډیګ کړه د بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفی اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده، په دې معنی چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان. کله چې ماشوم دا ویني نو د ته یو انګیزه ایجادیږي. دا انګیزه باعث دي کې د پاینده کې په یو ډیر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده، ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګردي یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي دا چې داسې ووهي ټول محیط ته پخشي. کله چې هوا کې منتشر شو پخ شو بل تنفس د لارې نه د اخلي دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخلیږي هلته جذبیږي وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي د هغه لږ شانته کم هغه ته زیانونه رسیږي. نو په دې اساس باندې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
ایا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د پروان ولایت د غوربند جناغه په ایران کې په نشو اخته سوی دی. د زیاتوی چې خزه میزمال عمله د خپلوانو د غم او خادي په مراسمو کې برخه نشي اخیستلای ځکه خلک په غور ورکوي چې دا د پوډری خزه ده. دا چې جناغه ولی په نشو اخته سو او د نشول عمله نور لڅډول ستونزو سره مخ سوی دی دا بخپله د لخلی واورو
په ایران کې مې دا جدول وهل بلوک مې وهل دروند کورونه کول تنهایی مسافری دقتیا لک بی احتیاطی د خپل د ځان چې تاریخ به کلا وهل د غزلاتو باندې بنه پویدلو دمراستی بیرا کرده یا ساد و ساد از پاره خبر نو چې دې 200 دمراسته بسی یا عمر ستومانتیا ده افغانستان د جراغ لو دریا کو استفاده سخت اشلا باید پیکنیک د سوا ورد یو ځای بل کړه باید بیا د پودر مودر آسانه طریقه و امکانات زیات یا لایتر مونږ استفاده کیږي آقا آسانه تمام کړه په دې مونږ دچاره شو او د تبایی نه د بدبختی نه از خبر نو ما چې د چقوری تلبیه کې سړی چې بیا د څوک راجګی نه ما دفتر در راهنما دلسته د نه لکره په دکان می دلسته سوپرمارکت آقا میم دلا سوار که دکان دفتر میم دلا سوار که کاروبار میم دلا سوار که یره الله تا به حساب مولی می چه دروغ گوی انا شما د 15-20 لکره په نه مودره پر مصرف کردی د خپل شخصیت اعتبار زندگی دو میم دلا سوار کرده موټر سراچه موټر مې دلا سوار ک موټر سکل مې دلا سوار خلاصه چه پات نشله حتی د خپل وجود زوانی یا قوت چې خدای پاک ما درا کړه هغه مې دلا سوار ډیره تبایی رو من درا وصله زه ډیر یو اجتماعي سره برخورد اخلاق نیک اخلاق مې خوښه کول په دې عمل چې دوچار اشلم حتی او سله مې نه لرله چې مور پلار څنګه خوښي چې زه دوه سه دوه دقیقې کینم بی خي د اخلاق نه خلاص کړم فقط په دې خوشاله ما چې پټ لوشم پټ روشم څوک مې ونی نه په عمل کې چې شلې لګه هیڅ غوږونه بند شي سترګې وړاندې شي سړی نه پوهېږي که سړی په ښده ته وایي په تا به بد لګېږي دا داسې یو مردار مرض دی پروردګار د مسلمان خو ایسته پرې د کفر پرې نه دچاره کوي د هر څه د دنیا د لذت نه سړی پاتې کوي نه څوک د اولاد په لذت پوهېږي نه د ښځې نه د مور پلار نه د اطرافیانو نه د همسایه نه د اجتماع اصلا دې عمل د مانه محبت د اولادو د ښځې د خانوادې د مانه بیخي لرې کړی واده ته د ما اولادونه ما ښځه تلی نه شي ول پودری خزا راغله پودری اولادونه راغله یا بل مراسم د خوشحالۍ ته تلی نه شي د غم مراسم ته تلی نه شي د ما پلار یې مځای کې جګه خبره کولی نه شي که جګه خبره وکړه بل سړی په مقابل جګېږي و ته دو نه پوهې ازوی د اسلو کچې پودری دی چې خمار شي عملي دې ته راضي کوي چې یو بیګناه مسلمان ودره او چاقو د سه چاړه د سه مړې کې خو د جبت نه خالي کې
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه وروستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید داسې معتاد دی چې ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج یې کوي. جاوید تر علاج وروسته بیرته عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ ورسره خوشحاله وي. یوه شپه ناڅاپه جاوید د ډوډۍ خوړلو پر مهال مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر ډېره وخته وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي خو بیا هم جاوید نش پیدا کولای. دا چې جاوید ولې له کوره وځي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ښځې جاوید چیرې دی؟
جاوید خپله کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي. دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده ورته وبوایم جاویده او جاویده
بله موره چه وای؟
مور ده قربان سه دوتی تراسه
سمه موره ده در ازم
خزی جاوید تلک یلا چیز گتا نوی کدی بیا هم اغا ده ده و اغای خوی نده
ده ده موره رغلم
رازه بچه التا ده صدخان سر تکشنه
سمه ده موره ده ده که نما
جاویده من تاثر سمره زحمت و گاله چستا علاج مو کرد تو خو بیا هم اغا مغا پوده دیه
ولی پلارا چه می وکڑه
دوله ورز لکه ملنگ پو گوتینه نواتله سره لگ لکور راوزی و دیخو آخو او گرزی ستا خو سم تول خوی نده پوده دیدی
ته یک گوتت چه کویه چه تا خوی زرار نده رسه داری پا خواب پا میاسو میاسو لکور رو لکوم او چه پا کور که نستی او موز تول ورسر خوشحاله یو توایی چه ولی ده بانده نوزه ده بانده بنو چو که بیر داغ پا خوانه ملگور تورسی
لارا داری چوم ورده چه تما تا پیغور راکی و پودری را توه بس ده نور دست پکاوه نشنز غمله
خیر دی زویا پردیش ده خونه دی خپل پلار دی ده یه خبره وکره بیکره
موری ده یه ولزل نده پا هر خبره که پودری را توه تو وایا زدر چا کمیم او چا تا می چه زر رسیدله ده زنور دست پکاوه نشنز غمله ده کور نده سم زندان ده زندان زنور پا دی کور که نو سیگم
والکه و دریزه زما خبر خواره په داتورش په چیته دی
هر چی رسی زم زم هغه زما کار دی زنور لاړم
پرده دومره ډیره زارې ما ورته کوه
او سړی ته ولې الک تار ورته فوټلو پیغور ورکوې اوس خو شکر دی جوړ شو داستا سره شایي چې ځوان الک تار ور پیغور ورکوې
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم په خوا سود کوه که تا تا سوک سود خور وایی خواده نبجیجی
بس تا خزی اصام مرا خرابه و پخوانه خبری مرا پورتا کوا
تو ولی پخوانه خبری را پورتا کوی او جاوی تا پودری وایی ها پس تکلیب بود علک علاج وکن داکتران را تویلی چه دا پودر و پیغور مور کوی که بل چالا پودری ورتا ویلی تا بای مخنی ولی خود تا پخ پلار را زورتا پودری وایی دکتر صاحب اجازه ده؟
رازه خوری رازه
سلام علیکم دکتر صاحب
و علیکم سلام رازه پر اغا چوکی کی نه
شسام ده دکتر صاحب داده کشدم
خواه خوری او اید چه مشکل داری؟
دکتر صاحب ستا با پا یادی چیز ما ده متازوی علاج ستاسی پچه بخانه که وست
او ستازوی میاد ده جاوید یادوی؟
او جاوید یادوام
ولی خدای ده خیر کی پا جاوید چه شویدی؟
جاوید زوی می بیرت پا نشو اختاسو
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل اخر یې وش په زړه تنګ شو پلار ته ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی
یاره دا خو ډېر بد کار شوی دی ښه بیا څه وشوه
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ ګورم چې په یو چټل لستي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و ښه نو څه یې ویل
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس خو زما خبره یې ونه منله ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ
ما خو خوشحاله ساته خو پلار یې خیال نه ساته څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پودرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بده یې ګڼي خو د زما خبره نه منله خیر اوس یو چاره راوښیه
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کړي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی
بله چاره نشته په زور د معتاد علاج نشي کېدی موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري که علاج یې هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کېږي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ساعت 1 بعد از ظهر است.